السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت کې د اونیس خبرونې هم لرو، د لوبو له میدانه او د غراز تاندې څانګې. خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سری نیولې او محدودیت پای ته ورسوي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلې دي. د پاوز عامالي کوڅنګ اي اس پي ار پرون شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په حسن خیلو کې په عملیاتو کې دوا او په جان خیلو کې 15 وسلوال وژل دي. د پاکستان پاوز داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړي چې د میل میاشت راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت شپږ بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اوو سیمه کې د کاتولیک عیسویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او منفجره مواد یې وچوول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د دویمې سیالۍ لپاره ډګر ته ښکته شوي دي. زیمبابوې په خپل بیټنګ سره افغان لوبډلې ته د 228 منډو هدف ټاکل شوی چې افغان لوبډله په څو شیبو کې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د رسنیو یو نړیوال بنسټ له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان خوشي کړي، خو طالبان بیا وایي
د خبریالان سیم نیول شوي د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي. یو خوشي سره ده، یو بل هم د خاطر په فریدونه وروسته کېدی چې خوشي.
د رسنیو د نه ملاتړ په برخه کې ولې پر طالبانو نیوکې کېږي؟
طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق هیڅ اراده څه چې بلکې بده اراده ورته لري.
هیواد ته راستنېدونکي پخواني چارواکي او سیاسي څېرې خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي، خو طالبان بیا ډاډ ورکوي
هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کېږي او دغه د مسؤلیت کارت خپله ډېر د اعتماد وړ کارت.
له ښوونځي بې برخې کړای شوې یوه زده کوونکې اوس خپل دردونه انځوروي.
خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاغمه په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم. ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم.
او اوکراینی چارواکو د دغه هیواد ختیځ کې د یو مهم ښار نیمایي برخه بیرته نیولې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ په پرلپسې خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. د دغه انسټیټیوټ په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو نیول او زنداني کول هم غندل شوي او له طالبانو غوښتنه شوې چې سملاسي نیول شوي خبریالان خوشي کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپریږي چې طالبانو تیره میاشت کې دوه خبریالان ونیول چې یو یې خوشي او بل لا هم د دوی په بند کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او زنداني کولو ته د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ خبرګون خودلې. د انسټیټیوټ په خپل ویب پاڼه کې یو اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي د 2021 کال له اگست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. اعلامیه کې راغلي که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو د دوی نیونې ډارونې او په خپل سری توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ د مې په څلېرویشتمه په افغانستان کې د ګردیز غږ راډیو خبریال جمال الدین دلدار او د صبح کابل ورځپاڼې خبریال علي اکبر خیرخوا نیول کېدو ته اشاره کوي چې په خپل سری ډول ونیول شول. که څه هم اعلامیه زیاتوي چې علي اکبر خیرخوا بیرته خوشی شو، خو لا هم معلومه نه ده چې جمال الدین دلدار چیرته دی. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ په همدې نیټه د افغانستان په لویدیځ کې په هرات ښار کې د طالبانو د استازو لخوا د خبریال مرزا حسنی نیول هم یادوي وایي په دایکندي کې هم د آفتاب رادیو مسؤول وهل شوی، شکنجه شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د مې په 9 په کابل کې د سلام وطندار رادیو خبریال رومان کریمي د 2 ساعتونو لپاره یوازې په دې پلمه توقیف کړو چې د ښځو له یو لاریونې راپور جوړاوه. د نړیوالو مطبوعاتو انسټیټیوټ له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره له بنده آزاد، د دوی د نیونې او توقیف علت روښانه او تر خوا د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې اعلامیې په غبرګون کې دا ادعا سمه نه بولي او وایي له رسنیو سره د دوی چلند ډیر نورمال شوی.
د خبریالان سیم نیول شوي او د خبریالانو په وجه نه، هغوی دوسیې جرمي وي، خو بیرته خوش شوی دی. یو بل هم د خاطر په پرېدو نه وروسته کېدی چې خوش شي، خو دوسیې رسنیز کارونو پورې ارتباط نه درلود.
هڅه مو وکړه چې له یادو شوو خبریالانو سره اړیکه ونیسو، خبریالي نه شو. مګر د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبرۍ غړی ګل محمد ګران مني چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده.
که دغه وضعیت همداسې دوام کوي، دا د اندېښنې وړ خبره ده او حکومت ته پکار ده چې له خپلو ژمنو سره سم د خلکو د بیان ازادي حق ته درناوی وکړي.
د دې وړاندې هم د بې پولي خبریالانو ټولنې، د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په خپل سر نیونو نیوکه کړې وه او له طالبانو یې غوښتي وو چې د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
د نړیوالو رسنیو مرکز آی پی آی په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. دا څویم ځل دی چې د رسنیو کورنۍ او نړیوال بنسټونه دا ډول اندېښنې ښیي او له طالبانو غواړي چې له خبریالانو سره چلند سم کړي. دا اندېښنې څومره جدي دي او ولې پر طالبانو دا ډول پرله پسې نیوکې کېږي؟ په همدې اړه مې د رسنیو د ډګر له یو فعال او ژورنالیست سعید شینواری سره مرکه وکړه او په پایل کې مې وپوښتل چې دا مهال افغانستان کې د رسنیو عمده ستونزې څه دي؟
تر ټولو لومړۍ ستونزه دا ده چې د دوی مالی ملاتړ دی. مالی ملاتړ دا نه دی چې دوی د دوی پروژې کمې شوې. ډېر رسنۍ په خپله د خود کفایۍ ته رسېدلې وي چې خپل مالی ملاتړ له خپله ځانه وکړي. اوس په افغانستان کې نه څوک اعلانات ورکوي رسنیو ته او نه هم هغه شرکتونه چې غواړي اعلانات خپاره کړي هغوی دا وسه لري. یعنی جیبونه په افغانستان کې دا مهال د هر لوري خالي دي. دویم دا ده چې د رسنیو نه د ملاتړ بنسټونه له منځه تللي دي. یو نیم تلګۍ که چېرته پاتې ده د خبریالانو د خوندیتوب په نامه باندې، متاسفانه هغه په خپله د اوسنی که سیستم ورته ووایو یا هم اداره ورته ووایو، د هغې تر واک او فشار لاندې ده. درېیمه خبره دا ده چې سانسور دی تر ټولو سخت. مثلا پخوا به رسنیو کولی شول چې خپل عایدات یا مالی ملاتړ د یو ډول د سیریالونو د خپرولو نه هم ترلاسه کړي، مګر محتوایی بندیزونه د دوی د اقتصادي سقوط لامل شول. او بل خبره دا ده چې کله رسنیو تر ټولو غټه بغه دا ده چې د دوی په ازادۍ باندې پښه کېښودل شي.
طالبانو اعلان وکړ چې یو کمیسون یا یو کمیټه یې جوړه کړې چې د رسنیو اړوند ستونزې به څیړي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. فکر کوي د کمیټې ستونزې حل نه کړي؟
متاسفانه په طالبانو کې د رسنیو نه د ملاتړ یا هم د بیان د ازادۍ د تطبیق د دې اصل د تطبیق هیڅ اراده څه شي، بلکې بده اراده ورته لري. دوی وایي چې زموږ د شریعت په چوکاټ کې تاسو، یعنی تیر حکومت هم اسلامي و، هغوی هم د بیان ازادي د شریعت چوکاټ ته برابره کړې وه.
نو دوی خو په ظاهره ځان ژمن بولي. دوی همدانن هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نو فکر کوي دا ژمنې محدود دي او دوی بیل تعریف ورته لري؟
تاسو ما ته یو خبره وکړئ، کله چې یو څوک ژمن وسی بیا تا ته څه ضرورت پیدا کېږي چې د رسنیو د سقوط او بحران پر لاملونو باندې ریپورټ جوړو، موږ او تاسو بیا ورباندې خبرې کوو؟ معنا دا ده چې ژمنتیا خو نشته، بلکې کار نشته دی او ستونزه ده.
د خبریالانو د نیولو موضوع ده چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. طالبان وایي چې دغه خبریالان چې دوی نیولي یوې خوشې کړي او بلې چې لا هم له دوی سره د جرمي دوسیه لري. د خبریالۍ موضوع یې مطرح نه ده. دغه استدلال څومره مثلا د قناعت وړ دی د خبریالانو او ملاتړو بنسټونو ته؟
دا 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 ډیره سخته خبره ده. کله چاودنه وشي طالبان وایي چې ګاز ډبه وچاودېده. دا په حقیقت باندې دا په خپل هغه جرم باندې سترګې پټول دي. دا د خلکو هغه درد پورې خندا ده چې دوی کوي. ګورې خبریالان ډېر احتیاط سره ژوند کوي، ډېر په سختۍ سره د دوی ژوند دی. یو خبریال باندې دوی اتهام ولګو چې دا د مخدره توکو په قاچاق او په دې کاروبارونو کې خو باید طالب قومندان ونیول شي، نه خبریال. نو خبره دا ده چې خبریال ته سپکاوی کېږي. دا هم د خبریالانو پر وړاندې یو سپکاوی دی چې دوی کوي، چې وایي چې جرم لرو. څه شي جرم لرو؟ د راښکاره ثبوتونه یې وړاندې کړل.
رسنیز فعال او خبریال سید شینواری و چې له آزادۍ راډیو سره د خبریالانو پر روان وضعیت خبرې کولې.
آزادۍ
راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د طالبانو د حکومت له لوري هیواد ته د افغان سیاستوالو او پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راستول کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې بیا هیڅوک ورته ګواښ نشي پیښولی. دغه کمیسون ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د دفاع وزارت پخوانی ویاند دولت وزیري کابل ته ستون شو. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخکنی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د هدفي وژنو او د طالبانو د مشر د بخښنې د فرمان د نقص په اړه راپورونه او اندېښنې موجود دي، هیواد ته د افغان سیاسونو پخوانیو چارواکو د بیرته راستنولو لپاره د اړیکو کمیسون یو ځل بیا د راستنو شویو کسانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه کمیسون ویان احمد الله وسیق وایي کوم کسان چې د دې کمیسون له لارې هیواد ته راوستل کیږي د خوندیتوب کارت ورکول کیږي چې له ستونزو او ګواښونو سره مخ نشي.
بلې، دغه کسان چې کله هیواد ته د ارتباط ته کمیسون له لارې راستانه سي هغوی ته د مسؤلیت کارت ورکول کیږي او دغه د مسؤلیت کارت خپل ډیر د اعتماد وړ کارت چې دغه په ترلاسه کولو سره دغه هیواد ته راغلی کس کولای سي د هیواد په مختلفو برخو کې وګرځيږي او دوی به انشاءالله له یو نوع تهدید او مشکل سره نه مخ کیږي.
ښاغلی وسیق وایي چې تر اوسه د وزارتونو د مرستیالانو، والیانو، د پخواني ولس جرګې د غړو او سیاسونو په کچه له اشخاصو سره اړیکې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه انتظار خادم حسن مبارک عزیزي او تازه د یک شنبې په ورځ دولت وزیري د دې کمیسون له لارې بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل شوي دي. دغه کسان په داسې حال کې بیرته افغانستان ته راستانه کړل شوي چې مخکې په افغانستان کې د پاتې شویو چارواکو او سیاسونو په سفرونو محدودیتونه موجود وو، خو ښاغلی وسیق وایي چې په ورستانه کړل شویو کسانو به دا شان کوم بندیزونه نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق کلانی په دې نظر دی چې افغان سیاسون د ټول بیرته هیواد ته راستانه شي، خو په خبره چې د عزت ژوند وکړي، سپکاوی ونه شي او امنیت خوندي وي.
زه امید کوم چې ټول افغانان بیرته راشي خپل وطن ته او دلته د یو ښه حکومت، د یو پراخ بنسټه حکومت، د یو همشموله حکومت لپاره حالی زلی وکی او خپل وطن د بسیا په خوا ویسی.
ښاغلی ګیلانی دا هم وایي تر اوسه چې کوم کسان د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون له لارې بیرته هیواد ته راستانه کړل شوي ډېرې مهمې سیاسي څیرې نه دي، او زیاتوي چې په دې اړه په کور دننه سیاسونو سره هم کومه مشوره نه ده شوې.
افغانستان ته مو د بیرته راستنو شوو چارواکو په اړه واوریدل، خو اوس د هغو په اړه درته وایو چې له افغانستانه وتلي. په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعالان وایي هڅه کوي چې روانډا ته د افغان کډوالو د استولو مخه ونیسي. د دې ډلې په بریتانیا کې د کډوالو د حقونو فعال او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شکرالله لودین ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو روانډا ته د تلونکو کډوالو له ډلې د 15 افغانانو د استول کېدو مخه نیولې. له نوموړي سره صفي الله سانګزي مرکه کړې ده.
بریتانیا اوسنی حکومت د کوم معاهده چې لاسلیک کړی د روانډا سره، د معاهدې په اساس باندې هغه کډوال چې هلته ځي کډوالیږي، هغوی بیا حق نه لري چې بریتانیا ته بیرته وګرځي. همالته به پاتې کیږي، همالته به د روانډا ریفیوجی سټیټس یا د کډوالۍ هماغه موقتی اسناد به ورکوي، همالته به اوسیږي، همالته به کار کوي. او تفتیشونه خو ډېر زیات مهم دي. اوس مرستندویه ادارې دي هم په بریتانیا کې، لندن ښار کې په سلهاو دي، چې نام دا لګکۍ خلک چې په بریتانیا کې اوسیږي، هغوی هم ډېر زیات په تشویشونو کې دي، په شمول زموږ د افغانانو. نو موږ هم چې کله دا خبر واورې، زه په خپله زما چې څومره غوښه کړلی، زما چې څومره انفلوئنس و ما کمپاین وک او تر اوسه هم کوم
بل د دغه روانډا دی قضیه په ارتباط باندې څومره د افغانانو د څومره شمیر افغانانو د تاسو دراپورونو یا د معلوماتو په اساس څومره شمیر افغانان متاثر کیدای شي دغه چې ورغلی بریتانیا ته؟
متاسفانه د کابل د سقوط نو وروسته یا د افغانستان سقوط نو وروسته ډیر زیات کډوال بریتانیا ته تللی دي او دم غړي اوس هم خلک روان دي. لکه څنګه چې ما عرض کړ هغه کډوال جمهوریت ته لا سونه کم دي. نو اوس زما د معلومات په اساس باندې دوی نه کسان نیولي وو چې درې پرون هم نیولي دي. نو دولس اوس د کډوالۍ په مختلفو دقیقانو کې بریتانیا کې ځای پر ځای دي او څوارلسم تاریخ کې دوی 50 کډوال چې دي روانډا ته لیږي چې د کې 15 افغان کډوال هم وو. بیا ما چې دا شډو ایمیګریشن منیسټر سټیفن کنا کوټر سره ما غونډه وکړه استراري غونډه مارته ویلې چې په ډیر موارد کې باید به طرف هم در خطرم د حکومت سره کار کوم ترڅو افغانان د دوسی باید سره نه وڅیړل سي او دوی باید ونه لیکل سي. نو هغه به دا جمعنه وکړه چې سم دا پوسټ موږ نه لیکو په ولته تیار کې او زه یو بریتانیا کورن چار وزارت مسولین سره په تماس کې ما چې افغانان دوسی سره نه وڅیړل سي. خو کچیر ته هم وڅیړل سي بازي به خوشي کې خو امکان لري د قانون وسپاس سوی دی چې ډیر افغانان بدن متضرر سي. هغه افغانان په ځنګړي توګه چې د دې کال 2022 د جنوري نه را په دې خوا راغلي دي او دا په سلونو تعداد چې ډیر زیات راغلي دي او اوس دوی په همدغه باندې قانون پاس کېدونه پلي کېدونه وروسته اوس دوی بیا ریوي یا دویمه کتنې کې په هغه دوسیو باندې او چاته چې موقتي ځایونو کې ځای ورکړی چې هلته اوسي کېدای شي هغه ځینې توقیفخانو ته ویسي.
اخر کې به یو بله پوښتنه له دې مبحثه جدا چې د اوکراین د کډوالو په راتګ سره چې میلیونه کډوال شوي دي اروپا ته، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو خپلې غېږې ورخلاصې کړې دي، څومره تفاوت شته د اوکراینیانو او د نورو کډوالو خاصتا افغانان چې موږ تاسو پرې خبرې کوو؟
تفاوت خو ډیر زیات دی په دې خاطر چې یوکرانیان چې کله هم غوښتنلیک سپاري چې بریتانیا ته لاړ شي نو ډیر په کم وخت کې د هغوی منل کیږي او بریتانیا ته په امن سره انتقال یې ولته ځای په ځای کیږي او د کډوالۍ اسناد هم ورکوي. او دام ګړی د بریتانیا کورنیو چارو وزارت په لومړیتوب کې هم قرار لري یوکرانیان د یوکرین د موضوع نه مخکې افغانان په لومړیتوب کې و. خو له بده مرغه د یوکرین د جګړې سره افغانان لومړیتوب وغورځېدل او اوس هغوی په لومړیتوب کې قرار لري او افغانان ته رسې نور سیف روټس نشته چې په اسانۍ سره یا په محفوظه لاره باندې بریتانیا ته لاړ شي. یوازینې لاره همدا پاتې چې په همدا کښتیو کې راسي او موږ به هم همدا کوښښ کوو کړم دی چې افغانان د کمپاینو کې لابي وکړو او دا خلک ته مجبور کړو چې نه روانډا ته ولېږي او نه هم توقیف خانو کې پاتې کې. باید خوشي کې او د کډوالۍ کم اسناد چې په حق کې یا
په بریتانیا کې د افغان کډوالو د حقونو فعال شکر لا لودینو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دونباس د سیمه د یو مهم ښار سیویرو دونیتسک د نیمایي برخې کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی.
د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک په سخت جګړه کې د روسیې پوځیان په شاتم بولی او د دونباس دغه مهم ښار نیمه برخه یې برته نیولې ده. سیمه ایز والی سرهی هیدای دا خبره کړې ده، خو تر څنګ یې اندېښمن دی چې روسي ځواکونه به دغه چخیستنې په پار خپلې بېرحمانه بمبارۍ دوه چنده کړي، هغه هم په داسې یو حال کې چې ټوله سیمه له سختیو سره مخ ده. هدای ویلی په مرکزی ریل سټیشن باندې له دوه اونیو راهیسې تر ټولو سخت بریدونه روان دي او ان تر دې چې څه باندې 80% برخې روسانو نیولي، خو بیا هم د اوکراینی ځواکونو سخت مقاومت پکې روان دی. لکه چې روسي ځواکونه د اوکراین په مرکزی ښارونو له هغې ډلې کیف او خارکیف کې په شاو تنبول شول، خپل ډیر تمرکز یې د اوکراین ختیځ ته واړو او هڅې روانې کړي چې د اشغالي سیمو ترمنځ کوریډورونه رامنځته او سره وصلې کړي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز ویلي روسي ځواکونو په همدې لړ کې تازه د دونیتسک پر سلوویناتسک ښار باندې بریدونه پیل کړي او تر هغه 40 کیلومتره لرې سویاتوهورسک هم بیا تر ګزارونو لاندې نیولی دی. په دغو بریدونو کې اوکراینی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا د بریتانیا استخباراتو نن ویلي روسي پوځیان ځکه د سلوویناتسک په خوا ور روان دي چې اوکراینی ځواکونو کړۍ پرې ورتنګې کړي او له نورو سیمو یې په شا تمبولي دي. دې ته په کتو چې په ختیځ کې د سیویرو دونیتسک جګړې زور اخیسته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی جنوب ختیځ سیمې زاپوریژیا ته تللی چې د اوکراین سرتیری د هغوی د میړانې او خدمتونو په خاطر وستایي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نګدې لاس میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر خوندزیو بندیز لګیدلې دی. که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې و چې د دنیا علماو یو شورا به په دې اړه پریکړه کوي، خو دا ژمنه لا هم پر ځای پاتې ده او عملي شوې نه ده. نجونو زده کوونکي وایي دا حالات ډیر زوروي.
داسې کېږي چې زه پخپله خپلې خبرې په رسمونو کې راوباسم او رسمونه کاږم، په هغه رسمونو کې غواړم خپل احساسات بیان کړم، خپلې ټولې خبرې مې چې کومې په زړه.
فرهناز د انجینری کېدو ارمان په زړه لري، نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل د ښوونځي نوم واخلي. د لوګر ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده.
هر وخت چې موږ په مکتب کې سره خبرې کولې، یو به غوښتل سي انجینر سي، بل به غوښتل یو ښه ډاکټر سي، همدارنګه غوښتل یو ژورنالیست سي. ډېرې ارزوګانې او هیلې زموږ ټولو په زړونو کې وي، او هر ورځ به موږ د دې په اړه خبرې کولې یو بل ته، او ډېر زیات خوشبینه وو خپل آیندې ته. او په هغې وخت کې نو ځکه زه هم خپل آیندې ته ډېره زیاته خوشبینه وم، ما غوښتل په آینده کې انجینیر رسم او وکړه سم په دې لاره کې خپل هیواد ته ډېر ښه خدمت وکړم.
فرهناز وایي لکه چې د دوی ښوونځي تړل شوي، دا او ټولګیوالې ډېرې زوريږي او تل په دې اړه له یو بل سره خبرې کوي.
زه هر ورځ د خپل دوستانو سره خبرې کوم، کله په ټلیفون هغوی ته زنګ وهم سره خبرې کوم، هغه کوم امیدونه مې چې درلودل دغه په اړه موږ سره خبرې کوو، یا دغه نوې معلومات چې کوم موږ د مکتب په اړه یو بل سره ترلاسه کوو، یو بل ته رسو او وایو په باره کې خبرې کوو. نو ډیر زیات مایوس یو، ډیر زیات نا امید یو.
فرهناز دا هم وایي اوس چې په کور ده او ښوونځی تړلې، خپل احساسات په رسمونو کې انځوروي، خو د ځینو دغو رسمونو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي چې څه پکې کاږي. فرهناز دا هم وایي چې خپل احساس په لیک کې هم بیانوي.
یا هم داسې کېږي چې په ځینو لیکونو او مقالو کې زه دغه خبرې لیکم او د خپلې کورنۍ سره شریکوم، خو نسم کولای خپل غږ جی کوم او دغه خبرې ته ټول ورسیږي او ټول موږ ته توجه وکړي او په دغه لار کې موږ سره یو ځای شي، تر څو چې زموږ غږ هغه مسؤول چارواکو ته ورسیږي او مکتبونه خلاص کړل سي او موږ هم بیرته خپل مکتبونه ته ولاړ شو.
د فرهناز د زده کړو کال پاتې خو د مینې بیا ورسته ده. مینا د کونړ ولایت اوسیدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. وای خوان زینا د فراغت د جشن لپاره ځان ته جامې هم جوړې کړې چې په الماری کې زوړان دی پاتې دي. مینه هم د طالبانو له حکومت غواړي چې نور خوانځي ته د تک اجازه ورکړي.
هغه د فراغت جامع مسجد دولسم ټولګي لپاره کړی وي، هغه مو په همدې الماری کې زوړان دی پاتې شولې. زموږ زده کړې وزن دی دلیم، نو موږ له دغه حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ خوانځي بیرته شروع کړي.
مینه هم وایي ارمان دی چې له خوانځي فارغه او په هنتون ته ولاړ شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو نږدې لس میاشتې کېږي، خو په ټوله دغه موده کې له بلخ ولایت پرته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د حکومت دا کار په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره مخ دی او نړیوال هم ورنه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیسي.
د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچکالۍ له کبله کم غنم راټول شوی.
د کندوز د کرنې او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سږ کال زموږ د آبی ځمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سږ کال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاک پاکی زوچه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای آو آوین چی ده پروسگان اصل نیم پا نیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو که
د ولایت د شرچې ولسوالۍ یو کروندګر شاهباز وایي چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې سوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه باندې. داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه وروره، ګورې مانه غنم ونه سوه، ګرد داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو اوس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سو وروره ګورې مانه، بیخي دی تاوان دی چې یعنې تمام علاقه ده، هغه د موټر کرېم علاقه برابره صحیح تمام چې په زرنجو کې راځو دلته، یعنې کرېم به درګوځي خیمې مودي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,01,860 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه.
همدرد یم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کې او د مونږ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ورسره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویل نوم لیکنې والا چې د سپي نفر په سر به دې تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو، په لسو کې 9 کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې ثبتنامې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې 10 تذکیرې یو کور کې نو 100 روپۍ شي. او بل مشکل دا ویلې چې بیا به بایومیټریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیټریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیټریک پروسه یې ټوله را وړې وه همغه ماجرکیم ته، او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي، دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي. وسلام په احترام.
له راځي راډیو له کارکوونکو اورېدونکو سره هیله لرم چې زما په غرنه چې موږ د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریشت ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هېڅ مرسته نه ده راغلې، په رابسته کال کې 2-3 واره نو ما نه مې شته کړې خو مرسته نه ده سرکړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو چې زموږ خواړه غریب ولس سره د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله وه هرزو لرم، زه د عمارت ته ډېره توجه وکړي، د سیمینار توجه وکړي، ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه. په خواب قاریانو ته د دروژه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې، چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې. د خدای بخلی زهر شاه وخت ورایشه طالبانو بند ک نه ورکی. دا څنګه مسلمانی ده چې د قران عزت نه کوي؟ ما چې یو پلس دی ورکړی وې شانه وجاړو خو په بلا ککړ شلونو لاندې دا. خدای په امان.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. 4:30 بجې شوې، وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې لرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بریتانیا د خبریالانو ملي ټولنې د افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي دي. د ټولنې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د افغان خبریالانو خپل سر نیونې او محدودیتونه ودروي. څو ورځې مخکې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. د بریتانیا د خبریالانو د ملي ټولنې په نننۍ اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو میرزا حسنی او رومان کریمی نیول کېدو ته اشاره شوې چې طالبانو څو ورځې وړاندې نیولي وو. طالبان بیا وایي چې د دغو خبریالانو دوسیې جرمي وې چې یوې خوشې شوی او د بل دوسیې په اړه باندې هم څېړنې روانې دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان او د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال و وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ داسې وخت د وسلوالو د وژلو ادعا کړې چې د میل میاشتې راهیسې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستاني حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دواړو خواوو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کابل ته له پاکستانه ورغلي 50 کسیز جرګې سره د خبرو د روسي پړاو پر مهال هغه اوربند هم تر نامعلومې نیټې غځولی چې مخکې د می تر 1.5 پورې شوی و. د بریتانیا د پارلمان غړي نن د ورځې په پای کې صدر اعظم بوریس جانسن ته د باور رای ورکوي. د رای اچونې دا بهیر د لندن په وخت 6 بجې پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پیکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوالو په اووه سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې تر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودېدونکي وسلې یې وچولې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په جنوب ختیځه سیمه زاپوریژیا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانیو قدردانی یې وکړه. په دې کتنه کې د وژل شویو سرتیرو یا ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلینسکي دفتر وایي ولسمشر روسه په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته ولاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د کرکټ په اړه باندې هم باید وایم چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه روانه ده. زیمبابوې 228 منډې هدف ورکړې و افغانستان ته. اوس افغان لوبغاړو بیټنګ پیل کړی، 29 منډې کړي دي په نږدې 50 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څانګې مه هېروئ.
The Lobo, the Maidana.
Manic Hazard blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو له میدانه یوې بلی ونیزي خبرونه ته ستړي مشي. هله د چروغ او جوړ وسی. درنو اوریدونکو، پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او 100 اوریزه سیالي تر سره کیږي. د دې سیالي او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو باندې کرکټ بورډ له ویان سره بشپړه مرکه ولرو. د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب واوري. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي، خو په سر کې د تیریونې مهمي ورزشي پیخي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي. د دې لوبو کوربه زیمبابوې دی او د لوبو د لړۍ به په پلازمینه هراري کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 2500 ورځې لوبې، یو د دوشنبه او بل د رواني پنځشنبه په ورځ پلان شوی دی. همدارس له دې لړۍ وروسته د دواړو لوبډلو ترمنز درې شلوریزی لوبې هم په پام کې دي. افغانستان او زمبابوې تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 اوریزی لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زمبابوې ګټلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکی وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جامت لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکی انوش دستګیر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپله لوبه وبایلله، خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستګیر پر افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه وخوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزې سیالۍ شپږیزه سکل د 8 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي. ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې، سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او 20 ورځې به دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدي. د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل ویس الدین غیاسی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې 20 غوره لوبغاړي چې پایلوبو ته وتلي وو اتلان شول. نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشنبې په ورځ د 110 لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10، 11، 12، او 13 کلونو پورې وو په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې. دا سیالۍ دروخت عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 50 او 80 اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي. ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپ اچونکي عمر ګل هم په دې سفر کې له افغان لوبډلې سره د توپ اچونې د روزونکي په توګه یو ځای شوی. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 100 ورځې لوبې ترسره کوي. په همدې موخه افغان کرکټ ملي لوبډلې له کابله د زیمبابوې په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټې به دوام وکړي.
هوتک صاحب، دا سیالۍ د افغانستان لپاره څومره مهمې دي؟ آیا راتلونکي نړیوال جام ته د وتلو په سیالیو کوم مثبت اثر لري؟
دغه سیالۍ د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه چې د 500 ورځو لوبې چې دي د او ډی آی سوپر لیګ سیالیو پورې اړه لري او د او ډی آی سوپر لیګ سیالۍ څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په او ډی آی سوپر لیګ سیالیو کې 9 لوبې ترسره کړې دي چې په 9 کې 1 لوبې ګټلې دي او په خه مقام 15 مقام کې ځای لري تر اوسه، او تمه ده چې ان شاء الله د زیمبابوې پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې دغه سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په هغه تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډېر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو دپاره آماده دي. همداراز ورته ویلی شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالي ملي لوبغاړو لپاره تر سره شوه چې دغه سیالي مخه هم همدغه نړیوالو 500 لوبغاړو لپاره د لوبغاړو چمتواله و لوبغاړي بشپړ چمتو دي خو چمتووالي سره زیمبابوي ته سفر کړی دی او د دې سرڅنګ کې درته ویل شم چې د سیالي وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوي ته واستول شول ترڅو شاوخوا یو اونۍ په زیمبابوي کې خپل تمرینات تر سره کړي.
ولکه چې د پاکستان پخوانی تیز توپچون کې عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی، آیا رښتیا ده چې رښتیا وی افغان لوبډلې سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډلې سره د توپچون د روزون کې په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګر پیژندل شوی شخص دی، خپل هیواد لپاره په سلګونو نړیواله 500 لوبي کړی دي او همدا شانتي په نورو فارمټونو کې لوبي هم تر سره کړی دي. ورسره څنګه کې د روزنې په برخه کې هم د خامخینه لري، نو د افغان کرکټ ملي لوبډله سره د توپچاونې په برخه کې د روزن کې په توګه یو ځای شوی. ان شاء الله چې د یو ځای کېدل به د لوبډلې لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هو تک سیب که د سلیکشن برخه تر شو زین انتقادونه شته سر لدی چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډله کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب پاړه ویل کیږي چې حق جوړید چې په لوبډله کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس پاساس، د هغوی د کارکردګۍ پاساس، فټنس پاساس او همدار زر تویل شمه چې مخامخ لوبډله ته پکتو پاساس او فارمټون ته پکتو د غټول اړخونه په پام کې نیول شوې دي. د لوبغاړو انتخاب شوه، هغه لوبغاړي چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د پلوډله کې هغه ته چانس یا فرصت ورکړل شوې ده. چې مونږ په میډل اورډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړي لرو، لوډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړي لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړي لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډیر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کو. او د سرڅنګ کې مونږ درته ویل شو چې مونږ په راتلونکي کې د افغانستان الف لوبډله لرو، ایمرجن لوبډله لرو، نور ځوانانو ته په هغه کې به ځای ورکړل شي لکه بهیر شاه محبوب، هغوی ته به په دغه شانت سیالیو کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زیمبابوي سره سیالي او ته آیا دا سیالي په ژوندۍ بڼه خبريږي تر دې د مورته سپانسر پیدا شوه دی کنه؟
بله هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یار سیالي لپاره رسمي اعلان کړو د سپانسر لپاره چې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالي ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همدار زر تویل شم چې دا سیالي به په ژوندۍ بڼه خبريږي د افغانستان پورت ملټری چینل څخه.
زموږه غلازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو، آیا په هیګی چی په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندیښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیه برخه ده، البته تل هم د خاص ورزشونو او حرکتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه پپخو تاک، منډا، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بلکې ته دا چې د ورزشي حرکتو په کولو سره نور تاسې د اندیښنې او خپګان لپاره وخت نه لري، ځکه ذهنی تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځي ځان په منظمه توګه ورزشي حرکتو کولو باندې عادت کړو تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه خبر خمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې خای دیرش دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ دیرش دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبک او خوند کې بدلون راولي. اړینه دا ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدان دا ونی ز خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
سانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري
د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضداریو لامل ګرځېږي
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولی شي
دغه مراسم کې تزون چې دای باید خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهم ورځ دا او ځوانان باید ورته خوشاله وي خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شانداره ډول وشي که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی
اوس اول خوشاله زیاته وم اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضی که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې ځکه زیاتې دي خپله واده که د فانۍ کار دی و اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نشي برداشت کوی چې د کور خرچه پوره کړي خاص د کور خرچه م کور کې م اوس لس زره پنځه لس روپۍ د میاشتې خرچه یي وړۍ وسته وړۍ وسته چای بوره دا چې وړۍ بس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي زما خو اراده وه چې دغه اوس یو کړم د روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وځنډېده اوس مې هم چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بهکړم ټینشن خو ځکه زیات راچولی چې دا خرڅ به څنګه خلاصوم څنګه به نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریبا یو لکه دېر دی لکه پنځه زره روپۍ لګولي دي ځکه دا ټینشن کېږي د واده ټینشن خو بیخي زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په پنځو زرو افغانۍ وکړ نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي بې ځایه سیالیانې دي رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستي پیکه سوې ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دې ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا رزرګدی لاندازي زیات، یا مثلا شرط کېدی، نو دا غو مسایل لسې او څه خپګانونه رامېسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به دي ټولو ته خالی ورکوي، یا به مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهم نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه موډل کړی دي، سخت کړی مو دي، په ځای دي چې آسانې کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادې چې منه سي ونجلی زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دي دغه مراسم کې تاسو چې دای به خوند ترې نو وخت خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په د باندې دومره بوج راسي چې دای ونه سي کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دي او ژوند ځان ته آسان کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نزیات نه یو، یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور وځم ځینې انځاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالت پیسې یادم فلار کې څوک د شغاله نه کاش څوک سینې نه وي څوک یو یو له ان شاء الله بل د وشي بس ختم شي چې راګان دې پیسو ده پاره بس ورو کې بیا کوم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک بخې بیا پنځه بوري بخې کې لاس مله وخه لري بیا پنځه منه راړي سي ار څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو سي ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بی ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.